السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیو مجله درته خبرو خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو راپورونو خبرونو وخت شته تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو د طالبانو د دوهی دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چولې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوې ده او د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند وشو پوره خبرونه په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره چولې یوازې په ټوټر باندې شاوخوا 2.5 زره واره د دوهې دفتر وتړي په نوم هاشټاګ د خلکو لخوا شریک یا نظرونه پرې لیکل شوې دي غنو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې لدی ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټوټر لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خبره د خپل هغریزو فعالیتونو د واده لپاره کاروي اخو د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم په خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل شي د خبره په افغانستان کې دننه د سولې خبري غواړي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د فعالیتونو ضد آنلاین کمپاینونه په لاره چول شوې دي وسلواله طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو په باب دغه تازه کمپاین ته خبرګون نه دی خودلې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوی دی دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د حمله د چهارشنبه ورځ په مازیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوه
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
مهم په دې برید کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلور ملګرو سره وژل شوی دی په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي
د طالبانو ویان زبی غلام مجاهد ترش په ټوټر ولیکل په هلمند کې د القاعده شبکې دی وغړی د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا به بنسټه ده او دا ډلې ردوي پر تورخم د تګراتک بندیزونه تر ناڅرګند نیټه غزول شوې دي د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کرونا وایروس وبا څار ملي ادارې ورته د می پر شله ملارخونه کړي چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي محدودیتونه د پاکستان د حکومت لخوا د میله 15 متر شله می پلان شوی وو ل تازه لارخونه سره سم د افغانستان او پاکستان وګړي پر تورخم دروازه د خپل هیوادونو پرته تر ناڅرګند نیټه تګراتک نشي کولای د تورخم انتظامی چارواکي ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستان نی وګړي چې په تورخم اوره ورننوزي نو د کووډ 19 ټیسټ به کیږي که مثبت وي بیا به د لوړګي پروختون کې اته ورځې قرنټینيږي چارواکي ویلي او اټکل سره سم پر تورخم به هر ورځ په پاسپورت او ویزا لک تر لګه لزر کسانو تګراته کو او ډیر غنغونه به واخو اوس چې دغه محدودیتونه لګیدلې نو د خلکو په تګراته کې ډیر کمی راغله د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اور بند وشو په دې اور بند سره د اسرائیلي پوز او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ یو لس ورځې نه ختی پای ته ورسېدي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له دې اور بند هرکلای کړی دی او ویلي دی چې دغه موافقه د امریکا مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته حاصله شوې ده فلسطینیان په ځای وخت د سهار په 2 بجو د اور بند تر پیل وروسته د غزې سړکونو تر اوتل د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي غزې خار کې زرګونه کسانو ته وینا وکړه او د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې پراتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر وکړي چې د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري د می په لسمه د اسرائیل او حماس ترمنځ نښتې پیل شو چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان اکثر ښځې او ماشومان وژل شول اخو په اسرائیلو کې هم د 12 کسانو د وژل کېدو راپور نه تایید شوی چې د حماس د راکټي بریدونو هدف ګرځېدلی د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقه په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی لمنځتللی او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې ده. هغه زیاته کړې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې دغې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د ایراني پلاوی مشر د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی له پرونۍ غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ تعریف شوی او پر ډیری مواردو او عباراتو خبرې شوې دي. ډیپلوماتان تمه لري د ویانا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. او نن د می یو شتمه د چای نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین هیواد بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین او اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم د چای څښاک د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیونو ډالرو ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا پر روانو جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه څرګند کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 48 ساعتونو کې لکتر لګي یو شتنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماينونو په چاودنه کې وژل شوې دي. کته هم د دې حمله مسولیت کومې ډلې نه دی منلې خو د بشري حقوقو خپل کمیسیون طالبان دغه ماينونو په ایخودلو ګرام بللي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم در ازویلی چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په دازو وژل شول. د کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د دیارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکې پټ کړی دي. ایوه بیلګه د تیری ورځې د یوې کورنۍ دولستانه په سرچه موټر کې په مین باندې برابر سول چې دولستانه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان سول. نو هر ورځ موږ ملکی تلفات رامنځته کیږي په زیاته کچه باندې ملکی کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروسکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدی له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
د سړک د غاړې ماینونه مشتهد جدي اندېښنې وړ دي چې لبد برخه په دې ورستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور شزه ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان نشتی په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حمله مخه ونیسي. د هلمند او غور د 14 پلاتر اوسه کومې ډلې نه د منلې. افغان چارواکي د هغو پلا پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 29 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د می 28 د چای نړیواله ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ، یو ځانګړی راپور ده.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولی پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم، چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خود شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د ایران د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکی له منځه تللی او یوازې جزئي مسائل پاتې دي. په دې اړه په مخکې یو راپور او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیو مجله خبريږي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکی چې پر د هواد د بندیزونو لری کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقه 15 لیکونکو هوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسي او چین ل اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقه د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. خغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوز موش پر جزئیات و اوړو مسائل و بحث کوو. در ایران پر تیلو، پتروشیمی، در کشتیو پر صنعت، بیمی، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو که در بندیزون و مسائل طول را سرامن لیدی. هاگه خبری خلاصی دی، یعنی موش اصلی او مهم گامون اخیستی او اصلی توافق سویده.
خاغلی روحانی زیاته کړ چې